سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په سر کې هم اوکراین ته د امریکا د مرستو د بندیدو په اړه خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې ځنډولي. د راپورونو له مخې ښاغلي ترامپ دوشنبه ناوخته دغه پریکړه کړې ده. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ ترامپ او د هغه اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو سره بې نتیجې پای ته ورسېده. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې متحده ایالات اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا یې کتنه کوي تر څو تر لاسه شي چې د مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي. د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه پورې دوام کوي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري. فاکس نیوز د ترامپ ادارې د یو چارواکي په حوله راپور ورکړ چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډمهاله ځنډ دی. له دې مخکې متحده ایالاتو د مارچ په درېمه په زیلینسکي فشار زیات کړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د واشنگتن د هڅو ملاتړ وکړي. یو موټر چلوونکی د دوشنبه پرز د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالي عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمو ییزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبه پرز ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبه په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړینې اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبه د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ور انتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا 4 ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بېلابېلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي. سویس په جرمونو 40 تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوي په جرمونو 40 تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ډیپورټ کړي. د سویس راډیو ټلویزیون راپور ورکړی و چې په جرمونو 3 تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړې وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنو کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړې پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. دغه هیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان سانتا استوی. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پایلو بکوي. دا لوبه په دوبی کې په ځای وخت غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پایلو به توتل. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پایلو به سبا د پاکستان پلاور کې د نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنز کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې د عقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 1400 کلو کې لږ تر لږه 1.5 فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 150 تر 300 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغېز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستي او دوی مجازي بندیانې کړي دي. ولکر ترک د دوشمې پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوري. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیانې یادې کړې دي. دغه سازمان د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا 85 غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي، چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې سوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې و دراتلونکو په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته سوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دغه اوسنۍ حالت اونجونی ټول روحاندوان خسته دي سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې او رازو میرمنې چې کار کوله، خو به درس میرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسولیت په مغه میرمن او اوس یې کله له کار پاتې ده، همدغه خپل پر روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، ماش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له طریقه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
د مزار شریف خاری بی اوسیدونکو فرشته هم ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان و ممنوعیت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده،
د طالبانو لخوا چې کوم حالات او محدودیتونه پر ښځو لګول شوي، زما په نظر که دا هیوادونه غواړي چې واقعا افغان ښځې او نجونې له دې حالته ووزي او کار وکړي، باید پر طالبانو فشارونه راولي او په عملي بڼه دي د دې بندیزونو د له منځه وړلو په برخه کې کار وکړي.
دا یادونه ده چې له دې مخکې هم د ګڼو هیوادونو استازو د بشري حقونو مدافعینو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت اندېښنې ښودلې دي او له طالبانو یې د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، له محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشمې پر ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پاراتپلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دی رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلي ویلي، موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو ویې کاروو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت لونکی ده لکه د اوبو په شان، موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سینو بر ګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده، او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېره عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه شي.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چېرو ملتي هم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوي دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت په اکله چې څومره هم خبرې وشي، لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وخت ځای کول خو په ژوند کې لویه بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي، او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ځای کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي، درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دندې ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي، د دې وخت چې ځای کیږي او هر لحظه چې موږ په دې کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه